افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې مثلث او ازادي میل مخو پیل دې سات په خبرونو کو کابل کې د ایران سفیر وايي هواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژي د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیگ دلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژي وزارت په وی خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او یو څلوېخ نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د ښځینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالووش په نوم د بشري حقوقو یو سازمان ویل د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوې ده. د سازمان د پنځشنبه پر ورځ خپل ایکس پانه په خوني ټویټر د پیښې له ځای د ویډیو په خبرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو ډزې وکړي په موټر کې ناس خلک په نخښ کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرائیلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقوقو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرائیلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړي دي. بل پلو اسرائیل بیا دا تورن رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړي دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سترې محکمې غوښتنه ده چې د زیږون له لارې د تابعیت محدودیتونو د پلي کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د سترې محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوی چې د مریلاند ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیږون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبان ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تاسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه بند کړه او هلته نشته وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له تی آر ټی تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي. تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د اسکایپ لاري خونه افغان ډیپلوماټ په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماټ امیر ګران را سره دی. عبدالتوب سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب شراغلی ګران صاحب څه فکر کوي چې دغه اختلافات په لاندې ډول کې لامدې را شروع کو دغه اختلافاتو ګټه به څوک تر لاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او د پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه څو لسیزي د دوی دکتوراین یا د دوی اغاز جیوپولیټیکی اهداف دا دي چې تروریزم او د ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغو څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي د جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم د محمد شریف الله نومیږي او د جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه د امریکا د اف بی آی او د سی آی ای د معلوماتو له مخې یا د هغه استخباراتي اطلاعاتو له مخې چې دوی په لاس کې لرل بیا کوم وخت چې ترامپ اداره رامنځته شوه بیا یې دغه معلومات د پاکستان آی اس آی یا د پاکستان د آی اس آی رئیس تورن جنرال عاصم ملک ته وسپارل او دوی ورسره همکاري شروع کړه. دلته سوال پیدا کیږي چې همدغه محمد شریف الله سی په کابل کې په 21 اگست باندې په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادی گیټ کې چې کومه 14 وسو
ګرام سه بو بشه ګرام سه بو بشه دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره زاده سي د دغه اختلافات او ګټه چاته رسی شي کابل تک اسلام آباد
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخشه بیا عبدالتوب سوال ده نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد اول حل کین
دا خو ګوري شیبر صاحب دلته مهمه ده د پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د ترګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د غستاتس کو وساتي او لدغه لارې څخه ډالري عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړۍ یا چباندې نیمه پیړۍ دوی وکولای شوای چې لدغه لارې څخه یا دغه جنگي اقتصاد په ژوند ساتلو کې یا په ادامه ورکولو کې دوی پاکستان ته موقتی یا موضوعي ګټه ورسوي. په داسې حال کې چې وستي پاکستان اقتصاد سخت لستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس آی ایم ایف هیئات هلته راغلی دی یا د صندوق وجهي بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ترامپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د ترګریز حمله هغه مسؤل کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی او هغه نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی. هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا را رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوري دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالای کې په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بل خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو او ولې حالته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي. زمونږ وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یو متحد په حیث باندې وپیژندل شي او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالری عایدات
مننه ګران صاحب مننه مومن صاحب په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي ل مشال رادیو سره خبرو کې څه ویل دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولشته او ول نه حل کیږي
نو الته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه نه د مارچ په شپږم باندې نو زیاتره هم دا خبره کوله چې زتا سویمه د کوم د سیمایزو چارو په هانو نو دا خبره کوله کښې مشاهد چې په پیښور کې هغه دا ویل چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي هغه مخکې لاړ شي که دغه کاروبار که پرسکه بندېږي تورخم لاره بنده ده نو د هغې توان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې د هغوی په اقتصاد باندې هغې هېڅ پروا نه شته خپلو سیاسي ګټو ته ګوري هغوی خو دغه تورونه لګول بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میر تخر حسین ویلې چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي هغوی وسلوال منظم دي هغوی غسیمې نیولې دي نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان په وسط ولې نه ښکاري هغوی ولې دا د منځه نه وړي نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د ښو بدو طالبانو پالیسي ده وسلوالو پالیسي ده هغې برقرار ساتلې ده ښو بد په پاکستان کې هغه وسلوالو ته ویل کیږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي نغه خو وسلوال غنل کیږي او چې کوم په پاکستان کې کی نغه تبد وسلوال ول کیږي دا غزه په هان یا کم پرست سیاسي ګوندونو را خبره کوي که څه هم د پاکستان په اوس پوار وار دا خبره کړې چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پرځد دغه سي مولانا عبدالرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفه مشر دی د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام د وروسته لارې کوڅې بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي دغه سي د اسد قیصر کوم چې د طریق انصاف په مخکښ دی د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي خو د درې واړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کول هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي
وبخښئ مومن صاحب نو دغو سیاستوالو دا خبره نه کوله سي که د پاملرنې موضوع وي نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډیره ګرانه پرېوتې ده دا اوس دیوانوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډیر کیږي تازه راپور خپور شوی دی او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډیر دي کم نه دي مرجوب هم ډیر ورته اوښتې ده او اوړي هره ورځ چاودنې وي نو دا سیاستوال په دې کې څه وایي
نو سیاستوال چې څومره خبرې کوي هغوی همدغه خبره کوي چې که فرض کا پاکستان کې اکثرا کوم اسټابلیشمنت چې دی یا چې کوم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنې د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دا غویا غسه پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي که چرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه دې غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوري پاکستان کې همدغه حکومت سي راس کې شاباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علي جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پوري همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي استابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راځي لکه د ترکیه بل د پوځ مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه د شیبر صاحب په 1900 2500 3500 کې په دغه وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ، دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر وو، هغه یو کتاب لیکلی دا پاکستان بټوین بټوین ماسک اینڈ چیشا، دغه سی یو کتاب ده نوم یې، هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی، بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم. وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره، د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي، دا وکړي یا وکړي. بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو، همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو. لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي، جنگي جګړیزي یا جنگي تیاری راکړي، همدغسې مهمات راکړي. نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی چې پوځي استبلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي. همدغه جګړې چې سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی.
مطلب دا اوسې داسې نه ده چې دوی ته تاوان نه دی رسېدلی، یعنی پوځیان وژل شوي دي، دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي، په بلوچستان کې دوی تلفات لري، او دا د پنجاب خبره خلک کوي. په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بیخي ورځ نشي تیرولی. په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي. د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست. داسې نه ده چې یعنی دغه اور په خپرېدو ده.
شیبر صاحب اجازه ده،
مهرباني.
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداری سیستم ده. هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده. په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي. همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده، په دغه کې خو 15 نفره اغو سپایان شهیدان دي یا مړه شوي دي، په داسې حال کې چې ډېره مرګ ژوبله نورو خلکو ته اوښتي دی. نو دغه د پنجابیانو لپاره یا د پاکستان د حاکمې طبقې چې هغه پوځي استبلیشمنټ او استخباراتي دغه غریب طبقه که وژل کیږي، دا دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي، لکه پرویز مشرف او جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه رسه نوشته شوي دي چې یو لږې جملې څخه د ملټری ان کارپوریشن په لندن کې یو عائشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عائشه صدیقه ډیره تکړه ښځه ده، نور کتابونه هم شته. او د پاکستان د پوسټ په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وسکوي په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عائشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوز د سوال په خوا ده د دې په وینا باندې. او یو ویل ته هم دا ده چې له پوز واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وای د دې ټولو مشان اوس پنجابیان دي. او دا هم د دې سبب شوی ده چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي، نور قومونه دي، هغه یو ډول ناراضه شي. محمد صاحب تاسو
بالکل عائشه صدیقی دا خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې. هغه دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو دا غي د وجې نه د 2013 مره په دویخه دوی چې کومې ولسی ادارې دي هغه ته نور هم ورنوتی دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغه ته نور هم ورنوتی دي، او دا غوې ځینې نسی دا وي په کوم
تر کرکټه پورې.
نو دوی دا خبره کوي او که څه هم مونږ په وار وار دا خبره وکړو چې پاکستان په اوس دا تور نه ردی چی او دا و چې موږ په سیاست کې لاس وهنه نکو. او بل دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورت مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ جوبلي خبره وکړه. نغول چې په 2013 کې په پاکستان کې شپک سوا شل وسلوال حملی شوی دی، دغه چاودنی شوی، بریدونه شوی دی، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغه ته هغه وبجل شوی دی، او دغه سی بیا په سلګونه هغه جوړل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوز سرتیری دي. نو دا خبره هم څنګه وخت تاسو خبره کوله چې پوز ته هم مر جوړل اوړي، خو کومه دې ته راشو چې څنګه د مارچ په څلورمه باندې په بونو کې کوم په بونو پوځي چونه باندې دوه زمګو بریدګرو هغه حمله وکړه او به روسن خطه وشوله، نو دا غی په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه او تر دې چې جمعات هغه هم هغه کې وړنګېدو، او په غی کې لزګونو کسان ته مرجوب له وخت لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کیږي وسلواله حمله کی، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوسټ ترمنځ خطي کیږي ډرون حمله کیږي، نو په کې اکثر هم خلق عام ولساغه وجه کیږي او ته مرجوب لږ جنگ دی،
خبره ده جګړه ده
جنگ، او کپرس کبه کور کیږي، نو دا غزه خلق به کور کیږي، او دا غزه خلق اوس وی چې منګه خپل کورونه نه پریدو، ځکه چې د تیرو شلو کالو نه مسلسل همدغه عملیات دي، او زمکا
سیمه ده سوال نه پاتې ګران صاحب دا محمد صاحب چې اوس وی چې خلق وای چې کورونه نه پریشتو او دا جګړه روانه وي او افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا مخه په پایل کې کومه خبره و د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغه روان وي، او کله به تورخم بند وي، کله به په بونو کې چاودنه کی شي، کله به په کابل کې چاودنه کی شي، څه فکر کوي؟
زما په باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي، وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډیر شرمونکی شکست خوړلی دی، دغې جملې څخه په 1901 کې چې په 14 د دسمبر 3000 څخه زیات پوځیان هلته پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګ پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل، البته ټیکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زه خوالته وم چې بیا دای مرسلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي.
البته وبښئ د بلوچستان په برخه کې تازه راپور ده چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوې دي چې یو پوز به جوړوي. مومن صاحب په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال رادیو کې؟ د وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو دا غینا یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان پوجو د خبر پخنخوا اعلی وزیر دوی دا تور پورې کچه دغه وسلوال چې کوم د افغانستان درغلی او د منسوبندیل تک شو او باید منګه په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وی چې دا وسلوال په اشاره ویل چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شو قبایلی سیمو ته پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر په زمید د هغه په صلاح باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وی چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دین یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وی چې دا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوس په صلاح باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلون نه خوشی شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپل باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کم ځای نه شروع شوې او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زمونږ په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه هم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پی په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم بریج په زرمان په ډله باندې په باجوړ کې او په هغه کې سبا نش پته کسان لشي، نو دوی دغه خبره کوله د تراګری د مخنیوي څنګه چارواکو دا خبره کړې وه خالد سهیل د خبر پښتونخوا. چې دا ٹی ٹی پی او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو بلکې د ٹی ٹی پی او داعش که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ٹی ٹی پی په یو پیج باندې ګڼل کیږي خو د هغې باوجود ٹی ٹی پی په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګر ریډلې کله ناکله وبخشي همدغه سم وي چې یو ځای سره اختلاف لکه د سوریې ترهګر ریډلې سوي تر دې مخکې تر دې د اشار له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و یو برخه به مخالفه و. د خپل اشار یو وخت له القاعده سره نشتی او بیا یې غسر اختلاف شو یعنی دوی خپل ماقتی ګټو ته ګوري. لیکن ګران صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې د خلک ګوري که په پاکستان کې دنه نه دی که په افغانستان کې دنه نه دی دغه د ټول اسمي وضعیت په څنګه شو سره
زما په باور باندې شیبر صاحب چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ لا جیوپولیټیکی چیلنجلو او ننګونو سره مخامخ دی وس دغه ننګونې چې په منځنی ختیځ کې رامنځته شوې دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري یا دا په خوا دغه سینه ولي او دا به نورې هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات که موږ او تاسې راواخلو او د ډله ییزې میډیا له نظره یې وڅېړو دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي. د جنوبي لبنان سیمې ونیولې دا هغه نقشه وله سي په 2016 کال کې وو یا په 2014 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوریا دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټول ننګونې دغه سیمه نارامه کوي او دغه اور لمنه تر پنج وسغه د لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاری څخه هغه د بنو تر اغله وسله بنو څخه ډیر اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک تر ورسیده وسغه څو یو هفته یا څو هفته په مخکې هغه د مولانا سمیع الحق زوی حمید الحق وګوري یو ملا ولو دی یو ملا په جامه کې هغه د تورغی او روغبړی ورسره کاو او دغه سیوالو زاو چې وایلو زاولو هغه د شپاج وکسه ورسره مرسول یعنی تر اکوړه خټک پوري چې هغه مثلا دا سیمه چې مال دلی د اکوړه خټک دی اټک خواته یا دغه هغه خواته نږدې ده سی یی خواته بیا مارګله ده
تاسو پوري په دې سمول حق بویلې چې دا زما طالبان به یادول ول دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي او د افغان طالبانو د روز د کریم په حقانی مدرسه کې کړی دي. نو د طالبانو استادان ته وایون کې او طالبان می خپل بچی ګڼل هغه په خپل مو وجل شو پته ونه لګیدل او اوسه په زوی باندې هم ځان مرګي بریدو شو چې کم زنا د ترګری او د وسلواله دغه خبره شروع شوه او په هغه ځای باندې واپس هغه تراتاو شو.
او د سمیل حق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو بیا وایي یو نفر ورننوت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سورای برای واچولو دا دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپل اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استابلیشمنت له دوی څخه کار اخلي او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته لمنځه وړي. دلته یو وخت په 1953 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال و هغه یو فلج انسان ولو 1950 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې لمنځه یووړل استعفا ته یې مجبور کړل پسې وایخیستل. بیا جواهرلال نیرو ورته وویلې وایي مې اتنی جلدی می زوای په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته ویلي چې دیس از دکتراین اف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې. اوس دلته خبره دا ده چې دغه د ضرورت د تیوري په اساس باندې دوی خپل ځانونه مړایي، ثروتونه جمع کوي، او بیا په استرالیا کې، په فرانسه کې، په دوبای او په نورو ځایو کې د عایش نوش ژوند ته ادامه ورکوي. ولې د پاکستان تودی، د پاکستان پرګنې، هغه په ډېره خواري کې، په ډېر مجبوریت کې
خپل نه ګران صاحب مننه په همدې هیله سي د دې سیمې خلک ټول هوسا شي، آرام شي، او دغه سیاسي ستونزې په دې سیمه کې هوارې شي. له همدې سره به دا بحث راونغاړو. ګران صاحب له تاسو څخه او محمد صاحب له تاسو څخه منندوی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
آزادی ملما
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو ملما په دې خبرونه کې موزه او احمد زیار کلای کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکي ملما دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه د ورو پېژنم، سولامال عبدالوکیل سولامال یم. د ننګرهار ولایت پاسکا مینا ولسوالۍ کې زیږېدلی یم، او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده، په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخواني شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی ما. هلته نو د پنځه کلن د تحصیل وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده مخکې وړې ده.
ډیرخه ډیر زیاته مننه ژوندو سي سولمال صاحب. سره دې چې تاسو خپل ځان نوریدونکو ته معرفي کنو، او ورېدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي، راځي چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې کوچې. څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله؟
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې هم چې ما با ورځپاڼې لوستي، او هلته دیوالي جریدې په وخت کې په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ سو عنوان یم زما په یاد. پسرلی شو، پسرلی شو، ټول وطن مو ګلالی شو، ډال ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دا وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبی ټوټې به ورته ویلي.
بله
بیا بنو ما دا ادبی ټوټې لیکلې. بیا دا غین وروسته ز پاتم سیم کې نه هم سیم کې اتم سیم کې و ما چې دا د ثور کولاتا و شو. بیا په دغه وخت کې بازنې ننداري محصلینو وړاندې کولې نو توګه کې هلته می آتا یو نندارام لیکلې ده. لا غین وروسته یو وخت په یو لسم سیم کې هم چې ما بشپړ راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرلا پسې خپور شو. همدا چې ورو ورو نو زه راتلم بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتم کلمو کې مخه وکړه. نو د شپې دیارلس او شپېتم کال نه وروسته بیا ما شعر نه دي لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خبرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله، راځي د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څه هم تاسو دغه برخه سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مو ځان لپاره الګو ټاکلی و که نه خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ؟ داسې دی
چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي د هنر دنیا ته هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي، هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده او وروسته وروسته ورو ورو دا شوق او دا توان چې مال رو ده په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال وو له هغوی سره ما رابطې جوړوې. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه مونږ یو دوکان لرو د هغې سره څنګ کې یو لیکوال و، دغه وخت د سید محمد طاهر بینا نومېده، اصلا شاعر و او د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه، یا د چاپو احزابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسو د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس نړۍ کې نسته، اروا دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولیده، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو په ما منې مثلثي او ما هم د ځان ملګری کړه، د حزبې کېدو نه ومه خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره ځم ورو ورو وتړل سمه، یو ډول غوښتلی ما نه یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وې د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایي چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما خو تاسو ته په اول سر کې وویل چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه ادبیات دنیا ته نوې ونوتم د شعر د لارې ونوتم بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډیر دیتا نه موزګارې دم خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لاندې مخالی ملکلې اته د خپل درام یادونه مې وکړه نو شعر ما بیا ډیر ونه لیکم او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډیر محدود دوره وه شعر دیارلس شپېتم کال نه یعنی درې څلوېښت کال نه وروسته کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی
بله بله
شعر مې نه دی لیکلی و یعنې زه د شاعر په حیث مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده مګر شاعرانه هویت نه لرم
بله بله مرزه پردی باندې وغږی چې مسافری دی ولی کوال په جنبه تومره غیز کی
مسافری خو څو ډول غیز کی یو خو دلته چې ایجاد کی دلته جبا بلدا دلته پرزن اتو کی او تشایلی کی خو هغه د پاره بعد غبزار میکنه فرزند مجلی فرزند اتحادی فرزند حکومتی جایزی اقزامی یا مختلف غونډی نو دا دلته نشته دی دا یو خبره او دلته بل خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پر لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي دلته یو بله فضا ده نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي افغانان خپل دلته متفارق دي نوی نسل چې راځي هغه خو دا ژبه نه وي او زوړ نسل چې هغه په خپلو کارو کې بوختي نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چاته یې کوي دلته دغه یو لویه ستونزه ده سره له دې هم زما تجربه دا ښایي تر څومره چې زه پوهېږم یا تقریبا لویه پیسېده شاعران یا لیکوالان چې دلته را مهاجر شوي دي هغوی دا تولیدات تریدلی دي هنري تولیدات یا ادبي تولیدات یو ډول وچ شوي دي یوه ډېره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسېده ډېره کمه ده نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډېر کم راځي
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي هغه څه وخت نه هغه څه لوستونکي نه وي چې دا غوی لپاره دی لیکوالی وشي یا دی لیکنه دی وشي بیا به هر کې سره دی چې دومره ستونزې دي بیا سمره شته لیکوالان چې دی بل سره نږدې پاتې شو دي کنه دغه مسافری دغه فضا ډیره کړې ده او دغه فاصله زیاتې کړې دي
کروختیا درته وایم یو بد غیزه دا چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي لیکوالان دي نه دي راټول دا عربي تیم چې دي منفرد دي انفرادي دي زبادا مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټول نه دي خصوصا پابلویا کې کلتوري ټولنې ستاده سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي مګر هم ادبي تشکیلات نسته دی بیا دیم په یو هیواد کې کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لانه مور غلای یو د لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربه به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاش کې به یو د بل سره ملما کېدل یا روسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شو خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې ما دغه شو همدلته پاتې شو بیا روسته هغه سره ونړې ده بیا ما دلته د افغان ادبی بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلی په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپل ادبی خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاد د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوال اتحاد. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته، او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبی ټولنو
بله. اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته، ستاسو په شمول غدا چې دوی سره راټولېږي نه، یا د راټولېدو لپاره ځای نشته. عوامل څه دي چې هر سګلری دی کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دی دغه لیکوالان سره راټول کړي، او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
څه خبره، یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کال د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې کوم موته د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه. دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي، او اما دا چې خپله یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کېږي. او ما په دې برخه کې ډېرو دوستانو سره خبرې هم کړي دي. اول دا خبره ومني چې داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای راشي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیمانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو تېروتنه ده چې زموږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، د خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته شوې ده. سره له دومره ستونزو سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول باندې څومره هنري دی، دا یو اړخ دی خو کوم، او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي. او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ باندې وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه باندې دا اوس اخته وم چې بیا یې د سره کیسې وګورم، تحصیل کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د خود موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا 40 کیسې دی و مجموعه او بل مجموعه یو عمومي کیسې دی هم دا اوس په هغه باندې کار کوم او چې دا شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي او یا لا خلن آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعه.
بله سولمال سیب که څم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتې پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم دا د تیاتر برخه ده کنه شته زین نور ادبي برخه چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولای شي ډیر خو پراخه لیکنه وکوي.
دا اصلي خو زه لویا تجربه ده کیسه لیکنه لرم خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نو مخلم سینما ده پاره چون دا دوه برخې زمنګ په هنر کې یا زمنګ په لویا کې په فرهنګ کې لیکوالانی نسته دی او ډیره دا برخه منفعله ده نو د یو رسالت مخې شوق یو ورته رسالت بل ورته چې د یو رسالت مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر مولرو مونږ باید خپل یو سینما مولرو نو ام سناریو غانې د کوم او د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوري غانې ولما تاریخونه ولما نو په دې لستون کو تا نژدې ده او مخاطبین د توک چی کنه نو اول په اوس وخت کې چون اگر ک لندو کی سو یا معاصر ناولونو د شیر په پرتلا د دوی عمر ډیر کم ده یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي نو لږه مشکله ده ته باید چې شی لیکي هم د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې او هم ته باید په پام کې دا ونیسې چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوای دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې نو چې څومره فورم نه وای څومره سبک نه وای اوس خو له خمرغه د سترسای نه یو اثر ته ډیر زیات دی نو
بله
چیرته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي یعنی لوستونکی نه پیدا کوي نو بات داس یو شی ولیکي چې متفاوتي
بله او سولمال سه bale ډیر موارد ته تاسو اشاره درلودل چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسی یو څه نه تاسو سیاست کې مخکیل پاتې شوی وي ګټ ټکی شته د سیاست سره مو کنه
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوم ما خو د کوشنواله کې سره تاسو پراته بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان او یعنی حتمان ډیره مشکله و چې په سیاست کې دا نو بیا خو زه شوروي تم لاړم د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید دا مغه حکیم غون غلیتوب ولري نو دا یو تصادف ورته بولې که ضرورت بولې دا غیر مخې ما سیاست وکړه خو زه ګون ډیر عادي مامور او عادي غړی دا سیاسي سړی نو ما خو سیاست وسم په دې باور ما چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډیره مهمه برخه ده البته لبد امرغه سیاست هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه دا غنه مخ کې د ثور د قدرت نه مخ کې کله چې قدرت په ګډه کې نهسته په امه پردی ایدئولوژي سره پردی لهکاری مراوړي او پخپلم
بل
استبدادي او توتالیریزم حاکم ک یو ډول او دی فاجعه وزګول او څومره چې وخت یې ریده یو ډول ازبونو ډیر لوی تراژدی زمونږ کوله.
بله بله
وسمه راځي.
بله
یو ډول سیاست اگر تو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نو ماخلی یو ډول بده ته ناراضي نو کني سیاست یو ضرورت دی وسم چې ته داسې یو ګوند کړه شي هغه په واقع ایدئولوژي پر دې نه او هغه کسان چې دغه ګوند پر اس کې ځنې صلاحیتونه ولید د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله بله سولمال صاحب
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي نو کدا غشي ګون جوړ شي ملګری کیږم.
بله بله بله
مزو تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
مهرباني.
بله بله
تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیات ترمنځ څه نظر اړتي زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وسی دا به درسته نه وي.
بله بله سولمان صاحب ولی افغانستان څخه راوتلې که آیا بیرته افغانستان ته د تاګ هوډ ولري الته افغانستان ته زی یا کولای شي چلته ادبی برخه ته خدمت وکوي؟
افغانستان خو نو تمن څوب د خوره جنره او خپل هواد نه کنه.
بله
خپل هواد کې په هر رقم چې وی سړی خپل هواد کې ستونزې وی فرزن بیا زمنګ ونی هواد کې کنه چې ام فخر پکې مسلتی او ام بیا پکې جګړې نو دا خو د شي هواد کې پات کېدل مشکلې خو په خارج کې هم دا چې نه دا دلته ام په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخته مهم شای چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هویت ترلاسه ورکي هویت هغه ملي هویت نه دی فرزن ته د خپل مسلکي هویت ورکي خپل هنري هویت ترلاسه ورکي فرزن مخکې تاسو هم ویل کنه چې دلته ولې څوک نسی یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدای نشي یا فرزن یو مجسمه ساز یا بل 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 ځکه چې دلته پردای وطن دی او دلته ته فرزن افغانستان راځي او ډاکټر دلته ته څوک کمپیوټر هم نه نیسي کتلته یو جنرال دلته ته څوک عسکر هم تعویل نه نیسي نو دلته ډیر غایل دی چې هویت دلته کورنی مناسبات سره کم کیږي نو بیا غو کې دلته د دین مسله دا غو ارزښتونو ټکرونه دي یو ول مشکلات دي چې دلته پیدا کیږي نو سړی د خیر ورځ د افغانستان نه راوځي یعنی دلته کوم جنت نه دی هغه ټول فکر کوي نو زم د چیراوتم د جګړې خبره وا او بل هغه هر افغانستان کې بدبختی ده هر رژیم چې راځي هغه نه واځي په لوړه کچا خپل خپل د قدرت په ګډه کې نه حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي یو ډول د تحقیق او تحقیر سره مواجه.
بله که زمینه برابر شي بیا ورځي د ادبی برخه لپاره به خدمت وکړي کنه
سل کی سره او ولی باندې چې برابر چې چانس ما سباتي او سل کی سره ورسم
ډیر زړه
ته مننه دا هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې او زلزما او د ادبی فعالیت خبره دا وکړه البته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره مادي او مانوي سپورټ کوم مرسته کوم او ما دا شوق ته یو ام شوق ته ام رسالت بولم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي سولمال سبدا چې مونږ سره مرکه وکوله
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دو خیر اکر چې تاسو دلاري دی ودوالو سره مخامخ شم
ډیره زیاته مننه مننه ژوند سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.